یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزن ریاس نوری هرکلای کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هېواد وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینټ سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینټ څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دیني، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یوه حالت کې له افغانستان څخه خپل متحدان وویستل، د پوځ او پنټاګون د جګپوړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. په فراه ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ د چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د فراه ولایت د امنیې قمندانې ویان عارف عادل ازادي راډیو ته وویل پېښه پرون مازدیګر مهال د بالا بلوک ولسوالۍ په آب خرما سیمه کې هغه مهال وشو چې دې ماشومانو د راکټ له سرګلولې سره لوبې کولې. په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو له جګړو د پاتې مرمیو په وروستیو چاودنو کې ډیر کله ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي. ایران د بی پلوټه جنگي الوتکو د تولید لومړۍ فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایران دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم پرون د تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درس جنرال محمد حسین باقیری د سفر په مهال جوړ شوی و. تاجکستان د نړۍ لومړی هېواد دی چې ایران پکې د ډران د تولید فابریکه فعالوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي فنلند او سویډن په رسمي ډول دغه تړون کې د غړیتوب غوښتنلیکونه ورسپارلی دي. د اروپا په شمال کې دغه دوه هیوادونه داسې مهال ناتو پوځي تړون سره یو ځای کیږي چې اوکراین کې د روسیې د جګړې دوام ته اندېښنې ډېرې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی راپور ورکړی چې د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وتلو. په دې اړه به د امنیتي چارو د یو په نظر واخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشرې دیبورا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال د ټول شموله حکومت مسله یاده کړې. د نړیوالو له نظره ټول شموله حکومت په څه معنا؟
ما برداشت دادی چې نو غواړي چې دیواز طالبانو دولت پای نه وي دي کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو په نظر اخیستی. د موزیمونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د هېواد موزیمونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو نظر پوښتلی.
ټول موزیمونه محفوظ دي، ساتونکي لرو، ورته مسؤولین ورته لرو، تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري وابوري چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له شاوخوا اتیا روغتونونو څخه له نیمه زیاتې د بودیجوي ستونزو له امله تړل شوي دي.
سن هغه ټولونه صحه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند غورنی په خاطر نورستان کې د نشې روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي راپور ورکړی چې د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل په یو ځای ډول د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې د پنټاګون د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي دي دوی سپارښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2000 امریکایي سرتیري پاتې شي، خو دا پلان ونه منل شو. په دې راپور کې له افغان ځواکونو د امریکا او ناتو د هوایي ملاتړ کمیدل هم پر ځان د افغان پوځ ځان بسیاینې د مخنیوي یو لامل یاد شوی دی. د سیګار د دې وروستي راپور نور جزئیات بل خپل خبریال واورو. مهرباني
نور صاحب. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل نوي درې میاشتني راپور کې د افغان پوځ د سقوط لاملونه په ډاګه کړي دي. سیګار لیکلي چې په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل و. خدای یې هم ویلي چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بېباورۍ او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور په تیر اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پینټاګان د لوړ پوړو چارواکو د ارزولو پر بنسټ جوړ شوی. افغانستان د امریکایي عسکرو د وستلو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسني جمهور رئیس جو بایډن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بېباوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستانه د وتو پر مهال غواړي دا هېواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دای پر ځای پرېکړه بللې. تازه تېره ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی به یو خبري کانفرنس کې وویل د افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پرېکړه پر ځای وه، ځکه ده په خبره امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسېدلې وه او نور نشول کولی دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي د امریکا هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسېدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98 سلنه بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 1423 هوایي بریدونه کړي وو، خو په 2000 کال کې دا شمیر 1601 د شو تر اخته شو چې نږدې نیمایي د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوی وو. سیګار لیکي له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې د امریکا الوتکو نشوایل کولی د طالبانو هغه ډلې په نخه کړي چې له افغان نظامیانو یا یې هم له متحدانو څخه 1500 متره لرې وي. راپور کې دا هم لیکل شوی چې د کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامی واحدونه په نخه کړي. د سیګار د معلوماتو پر بنسټ ډېری طالبان نه دي توانېدلي چې د افغانستان ډېری ولسوالۍ او ولایتونه د پوځي لارې نه ونیسي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو قوماندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی وو.
بلې کور ودان مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. قدرمنو اوریدونکو، واموریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. پخوانی پوځي او د امنیتي چارو پوه احمد خان اندر هم را سره وصل دی. اندر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه ښاغلی نوري صاحب، تاسو د تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو هم له دې راپور سره موافق یاست چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سقوط اساسي عامل د امریکا دواړه ولسمشران پخوانی ډونالډ ټرمپ او اوسنی دي چې په پریکړو سره افغانستان په تیز ټول ځواکونه وایستل؟
بله، زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بې اعتباري او ناندري او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخباراتو لپاره کار کوو او وینش کوي چې دغه درې واړه وزارتونه سم رهبري کړي.
اندر صاحب، دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالډ ټرمپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزوري شوه؟ همداسې ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویلي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه وه. ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولی شوی د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي، خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ټاکلي وو. همدغو په قومنده باندې پوز په مخکې 15 د اگست نه تسلیمی ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېده.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره وه؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوز زمریانو روحیه قوي وه. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار حملې کولې، او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو. دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونه سو نیولی، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولی، که نیولی هم دا د یو څو ساعتونو لپاره. دا په دې معنی چې د افغانستان وسوال پوز روحیه قوي وه، خو مشران په ډلو ټپل پورې مربوطو استخباراتو کار کوو، او ډېر ضعیفه حتی نالوستې خلک ورته وزیران کړي.
سیګار په دغه راپور کې د پینټاګون له جګپوړو چارواکو سره خبرې کړې. د دوی د ارزونو په اساس ویلي وو چې امریکایي پوځي چارواکو سپارښتنه کړې وه چې باید 2500 په شاوخوا کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. فکر کوي چې کچېرې دا 2500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي وي، د افغانستان وسلوالو ځواکونو روحیه به پیاوړې وي، او د وسلوالو ځواکونه به نه دړې وړې کېدل.
یوازې دا نه چې دوی سرتیري پاتې وي، دا چې دوی له حکومت سره د پخواني جمهوري دولت سره همکار وای، او دوی سره همکاري کړې وای، دا هم دا ډېر رول درلود. خو موږ ولیدل چې دوی په کابل کې په سفارتونو په هوایي ډګر کې امریکایان موجود وو چې طالبانو کابل ونیو. دا په دې معنی چې دوی مخکې له مخکې جوړه سره کړې وه. د سیګار یا د نورو ځینو ادارو یا د ټولنو راپورونه موږ یو خدای ته موږ ټول هغه ژوندۍ تاریخ چې هر څه اوس خلکو ته واضح کیږي. تاسو ولیدل چې د افغانستان وسوال پوز مخکې دینه چې د امریکایانو تړون نو سوي هم دفاع خپل کوله.
یو وروستۍ پوښتنه، د وسلوالو ځواکونو د اوسنی دړې وړې کېدل د نجیب دی وخت د وسلوالو ځواکونو د دړې وړې کېدو سره کوم تشابهات وجود لري یا هغه چې سره ورته دي؟
مننه کوم. زه د نجیب دی وخت افسر ما د مغ رژیم، او په ما مهنه دغه کانه ته لکه اوس په دغه نوې افسرانو سره هیڅ نو توپیر نشته. هلته توپیر دا و چې روسان موجود نه وو په داخل د ګوند کې، په داخل د وطن ګوند کې دا خلک راځي چې د مجاهدین سره لاچاو کوي، کولتای وکړه. او نجیب شهید د ټنجیب الله مجبور شو چې د ملل متحد دفتر ته لاړ شي، او دوی په خپل دوی امکانات برابر کړي چې دا اردو مجاهدین ته تسلیم کړي او غیر دړې وړې کړي. خو دلته بیا داسې نه وو د امریکایانو د وتلو سره سم دا پیښه رامنځته شوه. په هغه وخت کې روسان 3 کاله وتلي وو مخکې، او دا وطن په خپل د افغانستان وسوال پوز ساته. اوس خو د امریکایانو د وتلو سره جوخه یو ځای دغه نظام او د وسوال پوز 3 وړ ارګانونه
سپوتو. مننه کور ودان د امنیتي چارو پو احمد خان اندرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست احمد خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هېواد وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ احمد خان متقید دا خبره له ریچارډ بینټ سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینټ څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. خبر پانی لمخې په دې کتنې کې ښاغلی بینټ افغانستان ته د خپل راتګ هدف د ورکل شوي ماموریت او کاري پلان په اړه له امیر خان متقی سره خبرې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي څخه دا غوښتنې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر دوی د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون له بشري حقونو څخه د سرغړونې انتقادونه زیات شوي دي. ملګرو ملتونو د اوري په 12مه په دې هیواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ریچارډ بینت د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بینت هم پر دې دندې خوښي ښودلې او د خپل ګمارنې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې دای به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره به په ګډه او په پوره ژمنتیا انکار وکړي. په هغې خبر پاڼه کې چې ملګرو ملتونو د می په 14مه افغانستان ته د ښاغلي بینت د لومړني سفر په اړه خبره کړې، ښاغلي بینت ویلي چې دای به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو لوبغاړو سره وګوري، ترڅو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د می تر 16مې پورې په افغانستان کې وي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی داسې مهال له افغانستانه کتنه ترسره کوي چې د طالبانو حکومت تایید کړی ده چې د یو شمېر نورو ادارو تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم لغوه کړ. له بل خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر دیبورا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون د خبرو په مهال د ټول شموله حکومت مسله یاده کړې ده. د نړیوالو له نظره ټول شموله حکومت په څه معنی؟ د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزاد:
که څه هم د ټول شمول څخه خو ډېری خلک یا طالبانو هم څو واده ویلي چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا غوښتنه وه چې پخواني چارواکي هم دوی سره په حکومت کې ګډ وي، اما ما باور دا دی چې حتی اقل د یوه فکر، د یوه حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نه وي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري، هغه مطلق د طالبان حکومت دی، یعنې د دې د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی، امیر المؤمنین او بیا تر وزیر الوزراء او بیا تر اخري شخص پورې ټول طالبان دي. او دا د قوم نمایندګي نه کوي، اما د یوې ډلې یوې ایدیالوجي خلک دي. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حداقل خپلواک سیاسي کادرونه وي، هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت له دې څخه دا دی چې نو غواړي چې حداقل د واجه طالبانو دولت باید نه وي، دي کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وي چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت توویلې سو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاره مرغه د ملګری ملتونو د جوړش راته دی خو چې د دویم نړیوال جګړې راته دی خو جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو، دغه لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري، نو پرته له دې چې یوازې د غښتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي، که طالبان د دې غښتنه نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غښتنه چې نړۍ باید په رسمیت وپیژني، د دې سره نړۍ باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوادونو ترمنځ شي، بیا هغه غښتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه چې منل شي. دی
یوناما مش دی برالاینس په ورته وخت کې له امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په باور د ملګرو ملتونو لوري د ګډ میکانیزم طرحه یعنی څه؟
یوناما ته لازمه ده چې د حداقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي، حداقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه ځینې شیان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نورسته د رسنوي سره شریک شي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او وسم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان بانک نن چهارشنبه 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د دې بانک په ویپاڼه کې راغلي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر دا کار کوي. د افغانستان بانک له ټولو بانکونو او صرافیو غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي او د لیلام ګډون کړي دي چې خپل حساب نن تصفیه کړي. د افغانستان د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په وروستۍ اونۍ کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو ارزښت لوړ شوی، خو د 14 میلیونو ډالرو لیلام به د افغانیو د ارزښت په لوړولو کې مثبت تاثیر وکړي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر 12 میلیونه ډالر لیلام کړي وو. د افغانستان بانک داسې مهال د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر د ډالرو د لیلام خبره کوي چې نن یو ډالر په 90 افغانۍ او 50 پوله د کابل په بازارونو کې تبادله کیږي. د هرات د سوداګرۍ مذاکره او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې 3000 مېرمنې د ورېښمو د تولید په کاروبار کې مصروفې دي. د دې خونې مرستیال توریالي غوسینه ازادي راډیو ته وویل دا مېرمنې د هرات په انجیل کاروخ گزارې او زندجان ولسوالیو کې د ورېښمو په کاروبار کې مصروفې دي. ښاغلی غوسی وایي دا مېرمنې له ورېښمو خولۍ، نیکټایي، بوټ، رومال، لباس او چپن جوړوي چې په مناسبه بیه یې بازار ته وړاندې کوي. که څه هم ښاغلی غوسی د ورېښمو د ارقامو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې سږ کال د ورېښمو تولید ډېر شوی. ښاغلی غوسی دا هم وویل چې د ورېښمو ډېر تولیدات بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 455 افغانۍ.
ازادي راډیو او ری تر 12 بجو ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا استلې ماشي
وړاندې به د خبري مجلې په دې برخه کې واوري چې نن د 13 د موزیم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې موزیمونه له څه ډول وضعیت سره مخ دي؟ خو لومړی دا چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته کوو.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونی غنې کې د طالبانو پر وروستۍ پریکړه لیکنه خپره کړې چې لمخې ځینې کلیدي ادارې منحل سوي دي. د طالبانو حکومت د یو مکتوب لمخې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسي جرګې دارالانشا منحل اعلان سوي دي. د ګارډین د مقالې په یو برخه کې راغلي کله چې طالبانو تیره اونۍ د افغانستان د نوي مالي کال بودیجه اعلان کړه، د تیر کال د بودیجې پرتله 501 میلیون ډالر کسر پکې ښکاري. د 1400 لومړي مالي کال بودیجه 211 میلیارد افغاني شول سوي چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي بودیجه ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجه اندازه 403 میلیارد افغاني و چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي بودیجه و. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن می پورز د دغو ادارو د منحلیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل دغو ادارو ته اوس مهال اړتیا نه وه د بودیجوي ستونزو له کبله لغوه سوي دي. په منحل سویو ادارو کې د ملي مصالحې عالي شورا هم شامل ده چې عبدالله مشري کوله او د ادارې د جمهوري نظام په استازیتوب له طالبانو سره د سولې مذاکرې پر مخ بیولې. د ګارډین په مقاله کې راغلی ورسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، نړۍ ته ډاډ ورکوه چې دوی به ډېر منځلارې وي. خو د لیکوال په باور طالبانو لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم ته اجازه نه ده ورکړې او داسې قوانینو ته یې مخه کړې چې پر ښځو او نجونو یې بشپړ حجاب اجباري کړی دی. انټرنیټي خبرونه ګلوبل وایسس لا افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په برخه کې راغلي چې د می میاشتې پراتمه د طالبانو حکومت ویل د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې داعش ډلې پر تاجکستان توغندي ویشتلې دي. داعش ډلې تر دې یو ورځ مخکې یعنې د می پر 10 ادعا کړې وه چې له تخار ولایت څخه په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو راکټونه ویشتلې دي. خو هغه وخت د تاجکستان چارواکو محتاطانه څرګندونې کړې وې او دا عراقي حمله نه بلکې د مرمیو ډزې بللې وې. لیکوال زیاتوي دغه سې پیښو په سیمه کې اندېښنې پارولې او د مرکزی آسیا هیوادونه هم په دې اړه بې اندېښنې نه دي. د داعش ډلې خراسان څنګه د اپریل میاشتې پر 13 هم په یو ویډیو کې ادعا کړې وه چې په کاتیوشا توغندیو یې د ازبکستان ځینې سیمې ویشتلې دي. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې پر ازبکستان د توغندیو د ویشتلو د ادعا څېړنه کوي. د لیکوال په باور ځینې انګیرنې دا دي چې طالبان به شایي فکر کوي چې روسیه د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده. اوس بهترین وخت دی چې د مرکزی آسیا پر هیوادونو د سیاسي امتیازونو د منلو لپاره فشار راولي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تاجکستان چارواکو د خپلو پولو په اوږدو کې د خپل امنیت په اړه اندېښنې ښوولې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
نن د می د میاشتې اتلسمه نیټه د موزیم نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت شمنه کوي چې د افغانستان د موزیمونو ساتنه او خوندیتوب یې په لومړیتوبونو کې راځي، خو ځینې فعالان د موزیمونو او د لرغونو اثارو د ساتنې په برخه کې د طالبانو پر ژمنو شک لري. دا هم تفصیل.
عزیز احمد عزیز څو کاله په کندهار کې د تاریخي آثارو د ساتنې مدیر و چې وایي اوس مهال په افغانستان کې د موزیمونو او لرغونو آثارو برخلیک ته اندېښمن دی. شغل عزیز وایي ګڼ مسلکي کسان چې وړاندې په دې برخه کې کارونه کول لرې کړی سوي دي.
ځینې مسلکي کسان چې پخوا پر دندو باندې و هغه د دندو څخه لرې سوي دي، نو اوس یې پر ځای باندې هغه کسان راغلي دي چې هغه د لرغونو آثارو د موزیمونو دغه اصول و مقررات باندې نه پوهیږي او یا دغه مسلک نه دی. نو کله چې څوک په د یو شي په ارزښت پوه نه سي، نو د هغه له وظایف باندې ځان پوه نه کي، نو هغه په هغه بخش کې کار نه سي کولی.
د افغانستان مخکینی حکومت په 2012 میلادي کال کې د موزیمونو د وضعیت ښه کولو لپاره د یو 15 کلن کاري پلان اعلان کړی و چې له مخې به یې نورو هیوادونو ته د افغانستان د قاچاق شویو لرغونو آثارو ستنول هم پکې شامل وو. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، خلکو په افغانستان کې د لرغونو ساحو آثارو او موزیمونو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال په 2001 میلادي کال کې د بامیان د بودا مهمې او لرغونی مجسمې په چاودنو سره تخریب کړې چې دې کار یې په نړیواله سطحه عکس العملونه وپارول. نن د مې 13مه د موزیم نړیواله ورځ ده او هر کال په بیلابیلو نومونو د دې لپاره لمانځل کېږي چې خلک د موزیمونو او لرغونو آثارو په اهمیت پوه کړي، دغه ورځ د دغو موزیمونو او لرغونو آثارو خوندیتوب ته د خلکو پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د موزیمونو خوندیتوب په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړی دی.
نو د افغانستان ټول موزیمونه ان شاء الله خوندي دي. د موزیمونو په اړه باندې زموږ اوله کې اقدام دا اوسې په ټول اغست سیسې په موزیم کې وغه مو یعنی وکتل سیغه باید وی تفتیشونه وسول په مطمئن ټول موزیمونه خپل محفوظ دي. بیا نو ساتون کې لرو ورته مسؤلین ورته لرو تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن یو ستونزه نشته ورته.
خو عزیز احمد عزیز اندیشمن دی چې د لرغونو آثارو او موزیمونو په برخه کې د اوسنیو چارواکو بې غوري شي د ډیرو آثارو د تخریب او قاچاق سبب سی وي.
زما اندیښنه دا ده چې د حاکم نظام په راتلو سره به کېدای شي چې ډیر لرغوني آثار ورک شوي یا قاچاق شوي، او هغه موجوده لرغوني آثار چې اوس افغانستان کې موجود دي د هغو د حفاظت لپاره کوم پلان شتون نه لري. که کوم پلان شتون هم ولري، تر اوسه پورې د ولس سره نه دی شریک شوی هغه پلان.
په افغانستان کې لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شو چې د وخت په تیریدو سره د موزیمونو شمیر زیات شو. په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لړنګېدو وروسته د هغه وخت حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدو کار پیل کړ او تر څنګ یې څو شخصي موزیمونه هم جوړ شول چې د ډلې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې ایزو توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادولی سو. تر ټولو مهم موزیم د افغانستان ملي موزیم دی چې په کابل کې اوس د نندارچیانو پر مخ پرانیستی دی. په دغه موزیم کې د ډیرو لرغونو زمانو دغه راس په ورستوي کې د 13مې او 19مې پیړۍ لرغونی آثار هم خوندي دي. ملي موزیم په 13 اگست میاشت کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو درې میاشتې وروسته په نومبر میاشت کې بیرته د نندارچیانو پر مخ پرانستل شوی، خو د طالبانو بدلیدونکي دریسته په پام سره معلومه نه ده چې دغه ډول موزیمونه به تر کومې د نندارچیانو پر مخ پرانستي وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
عبدالله ننګرهار څخه. طالبان دغه انسانان دا مسلمانان دا افغانان چې کوم دوام دي د تایید د انسان په نظر نه ګوري، او چارې ادارې کې د کار یې ورچه توجه برید به چنګ چنګ تاوی دوی چې ګنې دا غون کافر دي دا خلک، او موږ امریکا او ناټو ته ماتې ورکړي، او چی وو هم دا موږ یو نران هم موږ یو ځوانان هم موږ یو انسانان هم موږ یو د عوامو سره ډېر سپک سلوک کوي. د غونډو افغانانو غونډو عوامو ته په ډېر سپک نظر ګوري. کوم ورونه چې خارج کې دي که سیاسین دي او که غیر سیاسین دي، هغوی څخه مې هیله ده چې افغانستان ته دې نه راځي او ښه په عزت کې ژوند لري او ښه کاروبار روزگار میں فارس کی برابری کے ایران کی دی کے پاکستان کے کنور ملکوں کی دی ہلا میں سیدھا رشی نہ دے راجی رو رہا دل تسر انسانی کرامت تو قائل نہیں دی
لغمان لاری شنگ ولسوالی نہ خبر کوم ورو دلتا دے خوراکی مواد توزیع کے بالخصوص دغا وڑو دشونه چ توزیع کی ډیر بے انصافی روانه دا دلتا خلق چاروا کی بس جانتے وہی قومی مشرا جانتے وہی آغا مستحقین چی دی آغیت نرسی گی بس ہیلا دا چی دا امون آواز دی چاروا کو ترغگو رسی گی او دی موضوع دی سنزی تا حل لار پیدا کی
تاسو هم کولی سی چی آزادی راڈیو تا د خپل سیمی حال وایی دا واتس اپ پر دی شمیره را تا جغیز یا صوتی پیغام راستا والی سی شمیره دا 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
زهرو کاروان اونی زه خبرونه مهروی خو یو زل بیا پام وکړی د مهمو خبرونو لاندېسته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزاره سرپرست امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتنه کړې چې د دې هېواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې له مخې ښاغلي متقی دا خبره له ریچارډ بینل سره چې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پرېکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عاملو. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکایي لوړپوړو چارواکو سره د خبرو پر اساس او ارزونو پر اساس برابر شوی دی. په فراه ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ایران د بی پیلوټ جنگي الوتکو د تولید لومړۍ فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایران دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې فابریکې د پرانیستلو مراسم پرون د غوی په 8مه په تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي جنرال محمد حسین باقری د سفر په مهال جوړ شوی. تاجکستان د نړۍ لومړی هیواد دی چې ایران پکې د ډرون د تولید فابریکه فعالوي. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیار وختونو څخه تر نیمایي ډیر یې تړل شوی دي.
نا جمله 88 افغانۍ کې 4 ساعته
له تا تیر وختونو څخه موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 وختونو د عامه روغتیا په بودیجه فعال وساتو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوی دي.
ورسته تحولات خلق وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی. زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي په دې اړه مو د کابل د صنایع او د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې موږ تر هغه په کابل کې تقریبا 15-20 زره کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه یو 15 زره معتادینو ته په دې کې د کار زمينه مسایدي.
تداد محمد په نوم یو کس وایي چې تر می خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
د ته د پلار او نکونو ډیر مالداری پاتې شو. هر څه د دې بدمرغ ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ها دادا درغلا سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیار وختونو څخه تر نیمایي ډیر یې د بودیجې د نشټوالي له امله تړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمې شوې او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال روغتونونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي له بهرنیو او کورنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې د احتیاط جدي ټولنیزې ستونزې ته په پام سره باید خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې له روغتیایي برخې سره د بهرنیو مرستو کموالی د معتادینو د درملنې په پروګرام ډېر منفي اغېز کړی او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پخوا د معتادینو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنیو مرستو ولاړ و، خو د پخواني حکومت په وروستیو میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د معتادینو د درملنې ډېری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې روغتیایي مرکزونه په دولتي بودیجه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
له تاتې روغتونونو څخه چې عامې روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل، موږ وکولای شول چې په ټولو ولایتونو کې 44 روغتونونه د عامې روغتیا په بودجه فعال وساتو. له 14 روغتونونو څخه چې پخوا یوازې په کابل کې فعالیت کاوه، اوس 4 روغتونونه فعال دي. په همدې ډول په نورو ولایتونو کې هم د روغتونونو شمیر د تمویل کوونکو ادارو او کافي بودجې د نشتوالي له امله لږ شوي دي.
ښاغلی حجیر وایي په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د 22,214 معتادینو درملنه سوې چې له دې جملې څخه 40,000 نارینه او 30,000 ډېرې ښځې دي. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال د درملنې په 24 مرکزونو کې 4,000 معتادین بسترې دي، خو د پخواني حکومت د تېر شمسي کال د ثور د میاشتې وروستۍ شمېرې ښیي چې د معتادینو د درملنې اتاتیا مرکزونو د نږدې 4,000 معتادینو د بستر کولو اسانتیاوې درلودې. د معتادینو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي او د احتیاط جدي ستونزې ته په کتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل شي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله شوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په سلو کې 50 کم شي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو معاشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیایي مرکزونه سره لاس او ګریوان دي. د دې تر څنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د نورو بهرنیو مرستندویو ادارو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2040 میلادي کاله پورې هر کال 9.9 بلیون ډالر مرستو له لارې تر اتیا ډېرو روغتیایي مرکزونو لګښت پوره کاوه، خو دا مرستې په 2018 میلادي کال کې 1 میلیون ډالرو ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د معتادینو د درملنې او نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د نورستان اوسیدونکو په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د ډیرو دول عمله شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پر پخوانیو معتادینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډیرې دو سره ډیرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومانو او ښځو کې د نشو ډېرېدل مني او له مرستندوی ادارو څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګ مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډیر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشه یي موادو معتاد دي، د سیمه اوسیدونکو شکایت کوي چې په هیواد کې له وروستیو تحولاتو راوروست او د بیکارۍ له ډیرېدو سره د معتادو ځوانانو شمیر د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي. غلام الله نورستانی په برګي مټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وایي چې د معتادینو د شمیر ډیرېدو ټولنیزې او امنیتي ستونزې هم ډیرې کړې دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا او نور ځایونو کې
یو تعداد خانه سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامي چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی. اپیون تریاک او دا استعمال کولو وجې نه خلک په ډېر مشکلاتو اخته دی.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په برګ مټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له ګوندی ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګ مټال ولسوالۍ څخه یو د افسایکل د دې ترڅنګ نور کلی چې دا د بخارا هیڅ په نشې توکو باندې روږدي شوی او اوس د بیکارۍ کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشې توکو باندې روږدي دي هغوی نور کسان هم ځان سره روږدي کوي. خوښته نه خواسته زمونږ دغه نوي ځوانان ټول په دغه بدبختي او پخته نشي. خلک نشي کولای چې پر درملنه نور ولایتونو ته لاړ شي.
دوی وایي د نورستان ډیر شمیر اوسیدونکي بیکاره او بېوزله دي او بل ځای ته د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. ځایي چارواکي هم مني چې د بیکارۍ له امله د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ورسته تحولاتو خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی. زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشې توکو ته مخه کړي چې زیات روغدي کسان برګي مټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان موږ مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشې روغدو ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی. خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګوندۍ ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روږدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بې برخې شوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په فابریکو کې معتادینو ته د کار زمينه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغسیوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمينه برابره شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي، دا بل دوی او کورنوی سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي. په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونې لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمینه برابروي.
معتادینو ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړي دي، هم یې برابرولی شو. مونږ په فابریکو کې واړه واړه کارونه لرو او هم کا غیر مسلکي هم اوسیږي، خو بیا هم هغلته دوی ته کمتم کار پیدا کیږي. دې لپاره اوس زمینه مساعده او په فابریکو کې مونږ تر ها په کابل کې تقریبا 15-20 زره کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه 15 زره نفر معتادینو ته په دې کې د کار زمینه مساعدیږي. او ان شاء الله تعالی هم داسې په فابریکو کې دا اوس هم شته دی چې مخکې محتاط و، اوس الحمدلله سم خلک ترې جوړ شوي دي او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسو څومره معتادینو ته د کار زمینه برابره کړې وي؟
چون دا معلومات خو به مونږ ته دقیق ونه شي، ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بلخصوصا په کابل کې هم تقریبا ډیر پارکونه دي. په دې کابل کې چې مقصد هغوی همدلته په الحال دپاره مقصد تولید کوي، نو په هره فابریکه کې شته دي، یو څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس په کار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس په کار شي، ځکه چې دولت یې ورته ټریننګ کوي او ملت ورته کار ورکړي. نو دا یوه ډېره ښه لاره ده او دوی دپاره مقصد ښه زمینه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین که روغ هم سي بیا هم کار نشي کولای، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چېرته خدای دوی ښه کړه او جوړ شو، نو په دې پوه شه چې مقصد دوی کار کولی هم شي او مقصد ورسره باید لاس یوړل شي، چې تر څو مقصد دوی پخپله په دې باندې متعقین شي چې مقصد دا کار د ما دپاره لازم دی او زه باید دا کار وکړم.
تاسې د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسي او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوي؟
موږ د معتادینو چې کوم ځای کې معالجه کېږي هغوی مرکز هم د موږ سره نږدې دی، هغوی سره موږ رابطه کوو. هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلي وي، نو هغه کسان دوی کولی شي چې موږ ته معرفي کړي. خپله پابریکې هم یو د ټریننګ سینټر دی، ځکه چې هلته خپله چې څنګه څوک لاړ شي، که هر څوک وي که نه، چې یو څه نه څه مغز هم ورسره وي، هغه خپله یو هفته کار چې وکړي هغه پوهیږي چې زه باید څه رقم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور هلکان ورسره څنګ کې ناست وي، هغوی ته ګوري، هغوی نه هم زده کوي. او که چېرته دوی ته د کار زمینه مساعد نه شي، خلک ترې نفرت ولري، نو بیا به بیا دوی دغسې بېکاره ګرځي، بېرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې ګرفتارېږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي، هر څوک باید لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یوه طریقه جوړه کړي او دوی ته مقصد یوه زمینه مساعد کړي چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي او خپل اولادونو ته او خپلو پامیلونو ته یوه حلاله نفقه پیدا کړي.
که معتادینو ته د کار زمینه برابره شي، دا به له دوی سره د نشې په پریښودلو او له کورنیو سره به یې د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي؟
زه به تا ته دومره وویلی شم چې د معتادینو ته که په چیرته د کار زمینه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایټ ته واوړي، نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه هر قسم باندې نشه وي هغه به پریښودل کېږي. دوی اکثره چې مقصد داسې په مصیبتونو باندې ګرفتار شوي دي او دوی بېکاره پاتې شوي دي، پامیل نه لرې پاتې شوي دي، د کار نه لرې پاتې شوي دي، نو په دې خاطر باندې مقصد هغوی د بدو پیښو ته مخه کړې ده. او د پامیل دپاره یې دا خو واضح خبره ده چې هغوی څومره دوی کړېږي د یو نه لس چنده مقصد د دوی پامیل ورسره ځورېږي ورسره کړېږي، او دوی که چېرته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دې نشایي توکو نه مقصد لاس په سر شي او د دې نه لاس واخلي، هم به عواید کور ته ویسي، هم به د نور مصیبتونو نه فارغ شي، هم به د خپلو اولادونو په سر باندې لاس راکش کړي، پامیل به یې ډېر ترې خوښ شي او دوی دپاره به ډېر غټ سهولت تو نه ایجاد شي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردې. د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تر سردار کیسه کوي چې ل ډیر سو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې تریل ناوړه خلکو سره د ناستې او ملګرتیا له عمله موتات سو. داد محمد زیاتوي چې تر میزمه کې خرڅ کړي او اوس ل خپلوانو سره د پخوا په چیر اړیکې نه پالي. دا چې سردار د نشول عمله نور د سټو ستونزو سره مخ شوی دی، دا به د سردار د وراره داد محمد ل خلی واورو.
متاسفانه کاکا می د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشي کوي، پوډر، شیشه او داسې نورې. داسې ولې دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کیږي؟ دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرست نه درلود. دته د پلار او نیکونو ډېره مالداري پاتې شوه، ډېره شتمني ورڅخه پاتې شوه. د په تمه لاره باندې مصرف نه کړه، هر څه یې د دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی، له ټولنې سره، له محیط چاپېریال، له هغو خلکو سره چې ده په پخوا له هغو سره اړیکې پاللې، په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې کته کیږي، یوازې او یوازې پاته کیږي. نو نشي د له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کو. هغه تغیرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به یې فکر نه کاوه. د حوصلې له لاسه ورکول او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي. او بله دا چې کورنۍ ته یې تاوان داوو چې اولادونه یې د دغه غوندې بې سرپرسته بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که د هغو اړتیاو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي، خو متاسفانه چې دا سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې هم دغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم، د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي. او زموږ د ټولې کورنۍ همدغه ارزو ده، هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغې ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي. د مخدره مواد هغه کوم اسرار چې دي دا باید نفر پوهی چې هم جسمی نگانه، هم اجتماعی نگانه، هم آگاهی عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې هم محصلینو ته، متعلمینو ته، په پوهنتونو کې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسیږي تر ماښام پورې ویده کیږي. دا باید کوم مثبت شیانو کې بل څارنه او نصارت وکړي دا د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول، یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه، د طب دګانه یو زمینه ساز فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدر ده. دوم، هغه د سرسي د موادو مخدر. تاسو ګوري په افغانستان کې داسې یو مسؤون ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نه شي. چیرې چې محیط کشیف شي دا مستقیما تاثیر کوي. د ملا امامانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش، د ملا امام ډېر نقش ده، ولی چې خلک یو ملا ته یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بشیر د کور زنګ پر لپسې وهل کیږي. بشیر په وارخطایي له کوره راوځي، د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارخطا کیږي. دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا هم دا اوس له موږ سره ولاړ سې. دا چې دا خلک څوک وو، ولې د بشیر دوی کور ته راغلي وه، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار سلطان نن نشه ډېر غوند وکړ، کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي. خدای دې تل خان او ودا لره.
مهر جانه مس یاران دې ژوندي وي، متل دې وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آز بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، بل خبره دې وکړه، ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري.
ښه سلطانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه؟
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه، رښتیا وایې؟
رښتیا وایم. کینه منی دادی کواله ده، بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې تشي دغه څنګو ته ولګوه او څلور عکسونه دې م راکړه.
یاره سلطانه بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې راسره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره، راکړه عکسونه دې راکړه.
ها دادی واخله. بل کار وایه؟
بل ناز بانی وکړه چې په دې کواله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ما سره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم، ته را دې خوای که زورهوره.
دا دی دغه څنګ ګوته ولګوه.
سمه ده، دا دی ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي که نه؟
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغه څنګ ګوته ولګوه.
دا دی دلته مې
دغه سم ګوته ولګوه.
دغه دلته مې ګوته ولګوله.
دغه سم ګوته ولګوه.
دا یې بله ګوته.
خیر وسې، دا یوه بله هم پاتې ده. دغه سم ګوته ولګوه.
دا دې دلته هم ګوته ولګوم او دا یې هم. ته ودرېږه.
ما خلاصو
خلاصو.
او خلاصو. خیر وسې.
ښه سلطانه، ودې نه وایه چې دا کور چیرې دی؟
دا کور تا ته هم در معلوم دی، ډېر دې لیدلی دی. دومره ښه درته معلوم دی لکه پکې اوسېدلی چې، خو اوس یې نه درښیم.
عجیبه ده، دا به کوم کور وي؟
ما پسې ګرځه، د دې ډول غږ به صفا واورې.
چدا به چوک وی؟
دادای در اخلاب. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
کماندان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت غوښته و، اوس درې میاشتې تیرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وی؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
د وکیل اسلم خان زوی سلطان نومېږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قومندان صاحب، سمه ده، سلطان پیژنم. له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله راښکاره کړه، تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلې دي.
قومندان صاحب، اشتباه ځنې شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوهیم، همدا ته ستا یوه ویډیو هم راښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به درسره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرات خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپیره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کی، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وای تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نو موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلې دي، ویډیو دې هم راسره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریب یې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولې دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
له تا به دا خبر څه پټوم. اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشه خو زموږ مینه راسپیده کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي. که ما نشه نه کولی، اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.